السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سپرلوی په دوو موټرونو کې چاودنې وشوې چې له کابل الکترلګا نه تنه وژل شوې دي په دې چاودنو کې چې ویل کېږي قربانیان شیعاګان دي دیارلس تنه نور ژوبل شوي هم دي د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په مزار شریف کې د امنیي قمندانۍ ویاندوی محمد آصف وزیري وایي چاودنې په هغو مسافروونکو موټرو کې شوي چې په شیعاګانو پورې تړاو لري تېره اونۍ هم په مزار شریف ښار کې د شیعاګانو په یو لوی او جامع جومات کې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر دې دمه د مزار شریف د تیر ماښام د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو تر دې مخکې پر شیعاګانو د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش سخت دریځې ډلې منلی دی د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزارت پرون له یو چینایي شرکت سره د کابل د حسابز ولسوالۍ په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک د جوړولو موافقه لاسلیک کړه د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې صنعتي پارک کې به د بیجنګ ننګرهار د تولیدي او تعمیراتي شرکت له لوري د پیروزي ښارګوټي په ختیځه برخه کې یو نیم سل فابریکې جوړې شي په خبر پاڼه کې همداراز راغلی چې پر دې پروژې به 214 میلیونه ډالره ولګول شي او څه باندې 14000 تنو ته به پکې دایمي او 15000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه مرکز د کابل ولایت په چهاراسیاب ولسوالۍ کې 500 کورنۍ ته خوراکي مواد وویشل د سعودي عربستان د ریاد ورځپاڼې د راپور له مخې د مرستې د روژې په مناسبت په 2022 کال کې د مرستو د پروژې په لړ کې وویشل شوه د پروژې پر اساس به د سعودي عربستان له لوري 3600 کورنیو ته مرستې ورکول کیږي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د اوکراین د ملاتړ لپاره له کانګرس څخه د 3 میلیارد و 300 میلیون ډالرو د تصویبیدو غوښتنه وکړي بایدن وویل دا پیسې اوکراین ته د خپلې خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروري دي بایدن چې په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره غږېده زیاته کړه موږ دې لایحې ته اړتیا لرو موږ باید دا کار وکړو د دې جګړې لګښت کم نه دی خو یرغل ته شاړول به لا ګرانه تمام شي او د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ پرون په بروسل کې یوې غونډې ته وویل ناټو باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسي دا احتمال شته چې دا جګړه میاشتې میاشتې او کلونه دوام وکړي د دا هم وویل چې ناټو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نویو لویدیځو وسلو ډک کړي کولای شي د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي ورزو د پروګرام معرفي ده امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پریښي دي د افغان پاوز پخوانی ویان جنرال دولت وزیری وایي
سپکې وسلې درنې وسلې هلیکوپټرې الوتکې زری پوشونه او انجینري وسایل ډېر قیمت بها وسایل و دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډېرو پیسو وسایل و
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مسی عینک د کان تړونې له چینایي شرکت سره تمدید کړی دی
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سولو د معدنو پټرولیم وزارت رهبری له طرفه څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نکړل نو لہذا موږ قرارداد ته ژمن پاتې سولو
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل د هغه بلوڅ ماسل د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې پر چینایانو لزانمرګي بری درسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته افغان متقاعدین له طالبانو څخه غواړي
سوانی امر له پخا اعلان کړی چې پاتې سلوک پیسې د متقاعدینو ته پل د تقاعد حقوق ورکول کیږي متاسفانه د ډیر انتظار سره سره وعده وفا ونه شو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یست رازو لمړی مطلب ته امریکایي چارواکي ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پریښې دي دا خبره د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان په یو نوي راپور کې راغلی ده د راپور په اساس کله چې تیر کال امریکایي ځواکونه اگست په دیر شمال افغانستان ووتل د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پریښو دي د راپور په اساس دغه وسلې دي چې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې متحد ایالاتونو افغانستان ته لیږدولې وي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
سینن خبری څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو تر واکلاندې افغانستان کې واشنگتن د دې وسلو د ایستلو یا لمنځه وړلو لپاره څه پلان نه لري د سی ان ان د راپور لمخې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ل 2015 د 2020 کال د اگست تر میاشتې د 3 میلیارډ او 800 میلیون ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو چې د دې تجهیزاتو لړلې پروسه کال د اگست په دیر شمه ل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته د 2 میلیارډ او 12 میلیون ډالر په ارزښت وسلې په افغانستان کې پاتې شوې. د امریکا د دفاع وزارت د راپور لمخې په دې تجهیزاتو کې الوتکې پوځي وسایل وسلې مخابراتي تجهیزات او بل شمېر نور وسایل په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی راغلي دي چې له متحده ایالاتونو څخه په افغانستان کې اکثر پاتې وسلې د امریکا د دفاع وزارت له لوري ساتنې ته اړتیا لري. په کابل کې د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې د امریکا د دفاع وزارت تخصصي قراردادیانو په دې برخه کې مرسته کوله. د راپور په یو بل برخه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د امریکا د پریشو الوتکو ارزښت څه باندې 920 میلیون ډالر او تر سی شي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته اته وی الوتکې ورکړې وي او دا الوتکې په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې پریشو دي.
و امر دل چې امریکایي چارواکو ویلي د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښي دي. د دغو وسلو د اهمیت او د ترهګرو ډلو لاس ته دغو وسلو د ورتلو د اندېښنې په اړه اسمت ساروان د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیري سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې دغه وسلې څومره مهمه وي.
په دې کې شک نشته دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان وسلوال پوسټ ډېری وسلې ورکړي وي. دقیق قیمت زونه شم ویل چې 2 میلیارډ یا د دې نه کم یا زیات، مګر د 2.4 لک اردو لپاره یو وسوال پوز لپاره زه فکر کوم چې په دې قیمت به وسلې وي، ځکه چې په اخرو کې د پولیساتو ځواکونو او د ټولو شمیره د اردو 2.4 لک تنو ته رسیدلې وه. نو د دې لپاره سپکې وسلې، درنې وسلې، هلیکوپټرې، الوتکې، ټانګو زری پوشونه او د کاش په استخباراتو وسایلو وسایتو په څنګ کې د انجینری وسایل ډیر قیمت بها وسایت وو. دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډیرو پیسو وسایل وو. او دا وسلی د طالبانو لاس ته پرختیا ورغلی دي، ځکه طالبان په څو ورځو کې ټول افغانستان ونیو، چا ورسره جګړه ونه کړه، هیڅ وسلی خراب نه شوې، ټول د دوی لاس ته ورغلی دي.
جنرال صاحب، دغه وسلو په منځ کې مهمې کومې دي؟
نو په دغه وسلو کې زما په عقیده باندې مهمې وسلې د انجینری وسلې وي، د کشف استخبارات وسلې وي، او د بلاک هاک هلیکوپټرې وي، یا د روسیې د می 12 هلیکوپټرې وي، می 15 هلیکوپټرې وي، که چې هغه خراب شوی وي خو که ترمیم شي هغه هم ښه هلیکوپټرې دي. بل 15 دغه سوپر توکانو والو تکي وي چې هغه هم قیمت په هادي. نو په دې اساس باندې زویل شم چې د ډیرو پیسو وسلې په افغانستان کې پاتې شوی دی او هغه د طالبانو سره دی او طالبان د هغوی نه استفاده کوي. او زه په دې عقیده یم چې د مخکې دورې په شکل به طالبان دا ځل دا وسلې ځای نه کړي، ټولې به وساتي، ځکه دوی اردو ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، حمایت ته ضرورت لري، او خپلو وسلوالو کسانو ته وسلو ته ضرورت لري.
څومره خطر شته چې دا وسلې د داعش په شان دلو لاسته ورشي؟
چې د داعش لاسته لویږي که نه لویږي، زه فکر کوم چې داعش لاسته ځکه نه لویږي چې طالبان د داعش سره ملګري نه دي، د داعش سره جګړه کوي، د داعش سره دښمني لري. ټول وخت کې کچېرې د دوی قدرت ورسیږي، د داعش جرلې وباسي، د افغانستان نه ورکوي.
د افغان پخوانی پوز ویان جنرال دولت وزیری و چې د امریکایي چارواکو د څرګندونو او دا چې د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښي دي، په دې اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو به
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د هغه افغاني الاصله امریکایي پوځي سره لیدلې دي چې د طالبانو په اسارت کې وو او تازه له بنده خوشی شوی دی. توماس ویست نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې خوشاله دی له صفی الله رؤوف سره لیدلې دي. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی و چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره هم کار کوو او تر دسمبر میاشت پورې د طالبانو په قید کې وو. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې دی چې صفی الله رؤوف اوس په کور کې دی او له خپلو ملګرو او کورنۍ سره دی. هغه ویلي دي چې همدارنګه د صفی الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشی کېدو کې د طالبانو رول هم د یادولو وړ دی. د یادونې ده چې صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی تر دسمبر پورې د څونیو لپاره د طالبانو په قید کې و چې بالاخره د اپریل په لومړیو کې لومړی قطر او بیا له غزه امریکا ته ورسول شو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زمزوي زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په مرتهرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسیګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چینایي کمپنۍ غړي په کابل کې دي چې د مس عینک قرارداد د افغانستان له پخواني حکومت سره کړی و. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی وایي دغه وزارت سرپرست وزیر له چینایي کمپنۍ څخه غوښتي چې پر دغه کان کار پیل کړي. طالبان هیله لري چې پر دې کان د کار پیلیدا به دوی ته د عوایدو تر څنګ ډیرو خلکو ته د کار فرصت برابر کړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي طالبانو د قانون استخراج ته زور ورکړی او له دې درکه د خپلو عوایدو د زیاتولو هڅه کوي، د طالبانو حکومت له چینایي شرکتونو سره د مس عینک قرارداد له سره وڅېړه او هغه یې تایید کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی برهان تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د اسلامي امارت کابینه د قانون وزارت ته دنده وسپارل چې د مس عینک قرارداد له سره ورسوي او که د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف نه وو د دغه قرارداد د عملي کولو لپاره ګامونه واخلي.
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سلو د معدن او پټرولیم وزارت د رهبری له طرف څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نکړل، نو لهدازه مشک قرارداد ژمن پاته سلو او درې ویډیوي کانفرنسونه مور سره وکړل او بیا شیخ صاحب چین ته ولاړی. په چین کې د قرارداد د میساینک یا د ایم جی ایم د کمپنۍ د مشرتابه سره ولیدل او بیا دوی د کابل تراله. اوس هم په الحال چې زه تاسو سره مجلس کوم، د میساینک قرارداد یا د ایم جی ایم کمپنۍ مشرتابه هغه په کابل کې فزیکی شتون لري.
د مس عینک کان قرارداد په خوانی حکومت په 2001 میلادي کال کې د چین له ام سی سی کمپنۍ سره نسبتا په شو شرایطو لاسلیک کړی وو چې پر اساس د کمپنۍ منلې و افغانستان ته به د کال له 250 میلیونه تر 300 میلیون ډالرو عاید د ورکولو ترڅنګ برېښنا کوټ او ریلار جوړوي. شغلی برهان دا هم تایید کړ چې د طالبانو حکومت د متوسطو قانونو استخراج ته زور ورکړي او اوس د په وینا یو سلو شپږ څلوېخ متوسط قانونو استخراجیږي چې لکه بلې د دولت عواید زیات شي ودی. دا په داسې حال کې چې د قانونو ځینې متخصصان وایي ډیر قانونه په غیر فنی ډول کیندل کیږي چې لکه بلې زایات ډیر دي.
امروز حقوق هستیمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل د هغه بلوڅ محصل د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ ښار کې پر چینایانو له ځانمرګي برید وروسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. ادعا کېږي چې د یوې بلوڅې ښځې له لوري له انتحاري برید وروسته په کراچۍ کې یو شمېر کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خټه بلوڅ دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر پاکستانی چارواکو ژغ کوي چې د بلوڅ محصل بیبګر امداد په اړه دی ووایي چې چیرې دی او که دوی نیولې وي نو سمدستي دې خوشی کړي او یادیې محکمې ته وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي چې بیبګر نیول شوی وي د عادلانه محاکمې حق لري. راپورونه وایي چې بیبګر په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون محصل دی او د چهارشنبه په ورځ هغه مهال د دریو موټر سپرو له لوري ونیول شو چې د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د خپلوانو لیدو ته تللی وو. د پنجاب پوهنتون یو ویندوی د بیبګر نیونه تایید کړي او ویلي چې استخباراتي ادارو له پوهنتون څخه بیولای دی، خو امنیتي او استخباراتي ادارو د نوموړي د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې بلوڅو او پښتنو اقلیتونو په ځلونو ادعا کړي چې د استخباراتو له لوري د دوی خلک نیول کیږي او مړ ژوندۍ نه معلوم شي. په پاکستان کې د بلوڅ محصلانو فدراسیون ویلي چې د دوی یو شمېر نور کسان هم نیول شوي، خو چارواکو تر اوسه پورې رسمن د چا د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. بیبګر امداد وروسته لدی ونیول شو چې په کراچۍ پوهنتون کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ درې استادان په انتحاري حمله کې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د بلوچستان بیلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ یا د بلوچانو د آزادۍ جبهې په غاړه واخیست او ویل چې دا برید یوې ښځې چې شاري بلوچ نومیده کړی دی. د پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه پارولې دي، خو د بلوڅو محصلانو ټولنی ویلي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې په دې پلمه د بلوڅو محصلانو زورول نوې خبره نه ده، بلکې تر دې مخکې هم زورول کېدل. پرون بلوڅو محصلانو د لاهور په پنجاب پوهنتون کې په دې خاطر احتجاج کاوه، خو اجازه ورنکړل شوه.
جوان
تریکاسا پولیس
آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی راش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
واربشو غزنی ته حالت د افغانی سری میاشتې ټولنې لخوا پر 380 کورنیو باندې مرستي ویشل شوې دي.
په غزنی کې د پنځشنبه په ورځ د افغانی سری میاشتې ټولنې له لوري دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې له 380 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یاد ټولنې چارواکي وایي دغه مرستي د ترکیه هیواد د خلکو له لوري چمتو شوی وي. د افغانی سری میاشتې ټولنې د مرکزی سویل ویدیت زون استازي او د حوادثو سیمه ایز لوی مدیر عبدالمستعان رحمانی ازادۍ رادیو ته وویل په دغه مرستو کې شپږ قلمه توکي شامل دي. نو مولای زیاتوی دغه کورنیو سروې په خاطر سره سوي و.
نن چې تاسو د صحنه شاهد یاستي، البته د غزنی د مرکز مختلفو سیمو درېسو وړمنو کورنیو ته نن دلته توزیع لرو چې د ترکیه هیواد د خلکو لخوا چمتو شوی دی چې پکې هغه کې 50 کیلو وړه، 10 لیټر غوړی، 2 کیلو مکرونی، 2 کیلو تر میده وړه، روب، مالګه پکې شامل دي.
بل لور ته بیا هغه کسان چې دغه مرستې تر لاسه کړي خوشاله دي، خو وایي باید نور مرستې هم ورسره وسی. دوی وایي غزنی هغه ولایت دی چې ډیرای اوسیدونکي سختو جګړو او وچکالیو ځپلې دي.
زه کریم الله دی ورزو د کلی رئیس مې زه تشکر کوم د سرمیاشتې د خونځه چې د ترکیې له هیواد نه مننه کوم چې د ورزو د کلی ته درسو بیواز خلک ته مرستې ننو. دا خلک ډیر زبر سوی دی په جنگو کې، خوش سالم هم ده. نورم تاسو کوشش وکړئ چې د خلک سره کومک وسی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتک سره په غزنی ولایت کې له زرګونو بېوزلو او اړمنو کورنیو سره د بېلابېلو موسسو له لورې خوراکي او غیر خوراکي توکي مرستې شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو سره اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر هغه کسان چې د پوسټ لارې له افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیږلې دي شکایت کوي چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي او ډیر وخت لپاره ځنډیږي چې دې ځنډ دوی لړۍ رستونځو سره مخ کړي. د افغان پوسټ اداره مني چې د پوسټ لیږلو په برخه کې ستونزو سره مخ دي خو وايي دوی یې د حل لپاره هڅه کوي. نور جزئیات دی رپورت کی.
د طالبانو لبیا واکمنیدو سره د نورو خدماتو ترڅنګ پوستي خدماتونه هم ټکنی شول چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوستي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول. ځینو هغو کسانو چې په دې ورستیو کې د پوست لارې اسناد او توکي لیګل دي ازادي رادیو ته ویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي چې لدی عمل لړ رستون سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي زین الله شګیوال چې شاوخوا څلوېښت ورځې مخکې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي. دی وایي هلته یې خپلوان اسنادو ته په تمه دي خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوسټ له څانګې سره اړیکه نیسي هغوی ورته وایي چې صبر دې وکړي و به رسیږي.
د ننګرهار دولتي پوسټخانې د لارې مو لیږلې ما چټک پوسټ کې ورکړل ویلې چې اوه ورځې زیات دیار لس ورځې خو دیار لسمه ورځ چې دا اخري ورځ یعنی په دې ورځ اکمن رسیږي. ماننې چې دا تقریبا څلوېښت دوه څلوېښت ورځې کېږي اوسه پورې معلومات نشته چې دا تذکیري چیرته دي.
دا ستونزه یو اړخیزه نه ده. هغوی هم افغانستان ته د پوسټ له لارې په اسانۍ څه لیږلی نه شي چې په بهر کې دي. په جرمني کې میشت افغان لیکوال علمګل سهر وایي غواړي یو سند افغانستان ته ولیږي خو له ډېرو هڅو وروسته هم بریالی شوی نه دی چې دا کار وکړي.
زه تقریبا اووه میاشتې کېږي چې یو مهم سند ده یوه پاڼه ده وایم دا ولیږم نه لیږل کېږي. افغانستان لکه څوک چې
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوستي شرکت ډی ایچ ایل فعالیت درلود چې له افغانستان نورو هیوادونو او له هاخوا بیا افغانستان ته د اسنادو د لیک درالیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هوارې کړې وې خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی چې غوښتل یې څو کتابونه ایران ته ولیږي وایي کله چې د افغان پوست ادارې ته ورغی د کتابونو د لیک بیه یې دومره لوړه ورته وویله چې د کتابونو تر بیه څو چندل وړه وه.
نو دوی چې کوم حساب حکومت ته وویل چې دا په شپږ دېرش زره افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کیږي. نو ما وویل چې دا خو شپږ دېرش زره افغانۍ تقریبا د کتابونو چې حساب کوم شپږ دېرش زره ټول نه دي. د تره زوی مې جلال آباد نه هم بهر ته لیږل اول هم تفوس وکړ چې هغونه هم تقریبا شپږ دېرش زره افغانۍ ترې اخیستي. موږ د مسؤلینو نه د لوړ پوړو چارواکو نه هیله لرو چې دا قیمتونه راټیټ کړي.
خو د افغان پوست ادارې مسؤلان وایي چې د پوست بیه دوی نه بلکې د پوست نړیواله ټولنه ټاکي. د دغې ادارې د سوداګرۍ او پراختیا څانګې مشر زبیح الله عمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ستونزې شته خو ویې ویل د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي. نوموړی وایي د حکومت له بدلېدو سره بهرني خدمتونه درېدلي وو او دوی د بدیلې لارې په توګه اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د پاکستان له لارې د پوست د لیږد لړۍ پیل کړه خو هلته هم ستونزې پیدا شوې.
چې کله مونږ اول کې اخیزه وکړه پاکستان د لارې مونږ اسلام آباد لارې ولېګل نو هغه د پاکستان سره مشکل رالو. د مونږ پارسلونه چې وو کوم آیټمونه چې مونږ لیږلي وو هغه بیرته مسترد کړ پاکستان اسلام آباد ته چې دا څوک شکایت کوي صرف هغه مشکل وه. بیا وروسته مونږ کوشش وکړلو چې د قطر د لارې رسمان بیرته د قطر د لارې دغه مشکل حل کړو. الحمدلله هغه مشکل مو وصل شوی دی. کوم آیټمونه چې مونږ په اسلام آباد کې بند وو هغه هم بیرته واپس کابل ته راغوتلو نو بیرته د کابل نه ډایرکټ قطر د لارې انشاءالله ټول ځای ته ورسیږي.
ښاغلی عمر زیاتوي چې دوی عاجل پوست یا پارسل له لسو تر دیارلسو ورځو رسوي او عادي پارسل بیا پنځه ویشت ورځې وخت نیسي. خو هغوی چې د پوست له لارې خپل توکي لیږي وایي کله یې عاجل پارسل هم څو میاشتې نادرکه وي. د افغان پوست ادارې پخوانی تخنیکي مرستیال عبدالهادي زهین وایي د افغان پوست اداره باید له سیاسي تعاملاتو لرې وي او هڅه دې وکړي چې د ټولو هیوادونو له پوستي ادارو سره ښې اړیکې ولري. ښاغلی زهین وړاندیز کوي چې افغان پوست اداره د خپلې اوسنۍ ستونزې د پوستي خدماتو د نړیوالې ټولنې په مرسته حل کړي او د دې تر څنګ دې په افغانستان کې له شته هوایي شرکتونو سره اړیکې او همغږي رامنځته کړي چې د هغوی له لارې پارسلونه په وخت او په ښه توګه تر منزله ورسوي.
ډول شوی دی هغه دلیل دا ده چې مثلا طیاره په وخت نه ځي. مثلا د دوی کمیونیکیشن د هبونو سره په ښه توګه نشته. هب کې مثلا دغه پکیج پات کیږي به تی غیز نه مثلا نور هیوادونو ته زی بیال ته دیغه پروسه فالو اپ تعقیب نشته. یعنی دا یو پروسه ده دی اول نه تر اخیره پورې دا پروسه باید تعقیب شي. دی پروسه لپاره باید یو وخت او زمان ته انشي یو پی یو خپل سیستمونه لري چې د انټرنیشنل پوسټل سرویسز په نوم دی. هغه سیستم کې د پوسټا په هر قدم کې معلومیږي، هر قدم کې تعقیبیږي، ټرک نمبر لري. ولی د لپاره یو مشخص ټیم باید ووسی چې هر پوسټا تعقیب شي. بیا غنه ورسته مثلا ته مشتری ته جواب وکړلی شي، مثلا کار دې په همدې صورت پر مخ خزي.
په افغانستان کې لومړنی پوسټي خدمتونه په دودیز ډول د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول. هغه وخت هم د خدمتونو په کمو امکاناتو او ځن تر سره کېدل چې تر اوسه یې ډیر توپیر نه دی کړی، خو خلک هیله لري چې په دې برخه کې لازم پرمختګ رامنځته او شته ستونزې هوارې شي. دوی دا هم وایي هیله مندي چې تړل شوي خصوصي پوسټي شرکتونه هم بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په تاریخي موزیم کې د تاریخي آثارو د بیا رغونې چارې بیرته پیل کړې دي. په غزنی کې ډیر فرهنګ پال هم د اطلاعات او کلتور ریاست دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې ټولو لرغونو آثارو او عبادتو ته پام وکړي. نور حل په ریپورت کې اورو.
په وسنی وخت کې د غزنی ولایت په ملي موزیم کې د بودایي او اسلامي دورو زرګونه قلم آثار پراته دي، خو دغه آثار ځینې برخې د کورنۍ او جګړو او بیلابیلو حکومتونو او نظامونو په وختونو کې نړیدلې چې بیا رغولو ته اړتیا لري. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي دا دغه تاریخي موزیم د تاریخي آثارو د رغولو چارې پیل کړې دي. نوموړی په هیواد کې تاریخي آثار د افغانستان ملي او مانوي شتمني بولي، نو ځکه د هغې په ساتنه او رغونه ټینګار کوي. ښاغلی مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل له دې عملی په تیل چې په غزنی موزیم کې پراته تخریب شوي آثار بیرته ورغوي.
په غزنی کې موږ سلګونه داسې آثار لرو چې د هغو ترمیم ته ضرورت ده. که چېرته دا ترمیم نه شي دا یو مخلبه نه ځي. بیا موږ دلیل یو ټیم جوړ کړو چې په دې کې مسلکي کسان هم شته چې له ډېره وخته اطلاعات فرهنګ کې کار کړی ده. بس په دې فیصله وکوله چې نور باید دا جوړ شي. کار ورباندې روان ده، ترمیم شوي دي او د موږ مسلکي خلکو ته ضرورت شته. په دې کې وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده، انشاءالله هغه به هم له موږ سره مرسته وکوي.
حبیب الله مجاهد په غزنی موزیم کې د پروتو آثارو د بیا رغونې په برخه کې له موسساتو او ملي تجارانو څخه له دوی سره د کیمیایي موادو په اخیستلو او برابرولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونې وړ ده چې د غزنی په ملي موزیم کې د کیمیایي موادو د نشتون له کبله د تاریخي آثارو د بیا رغونې کارونه ټکنی روان دي. بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي او وایي دا به د خوشی ځای وي چې موږ بیرته خپل نړیدلي آثار جوړ ووینو. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د هیواد دغه تاریخي آثار باید په خواره غول سوي وای، خو اوس هم ناوخته نه ده.
غزنی هم یو دی ولایتونو په کتار کې د چې په موزیم کې ډیر داسې آثار ته چې یادي ورستیو جګړو او یا طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، دا چې اوس د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې موږ دغه آثار بیرته رغوو او د دې د رغولو لپاره یې مټ رابډ وهلی دي. دا ډېره ښه چاره ده. موږ د دې دا هسې ستاوي چې زر تر زره باید دغه تاریخي آثار ورغوي تر څو پورې زموږ هغه تاریخي هویت خوندي شي او راتلونکو نسلونو ته په میراث پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ډیری سیمو کې تاریخي آثار د خپلمنځیو جګړو او طبیعي پیښو له امله نړېدلي، خراب شوي او یا یو مخ له منځه تللي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د دامان ولسوالۍ څخه طالبان خبره کوم. کومې دغه مرستې چې د راځي یا دغه ستاسو ویشل کېږي هغه عامو خلکو ته نه رسېږي، هغه خلکو ته رسېږي، هغه زاړه ملکانو، هغه زاړه خاینین یې ګرته وړي.
زاهد ملت یاد نه دالی ولسوالۍ د ماتکی درس پر لینیم. عمارت د مشرانو سوا غوښتنه لرم چې تاریخ مو بند کړ، ډیر ښه کار مو کوي، پر ځای کار مو کوي. دغه ولس غم هم باید در سره وخوري چې په دې کښ باندې په لکونو خلک اخته و، نو دا ټول بیکاره کیږي. باید بندونه او د بر کار ورته وسی، بندونه وتړل شي او کارخانه فعال شي، دا خلک پښې په کار وګمارل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22
یولس چلروشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم سیفر سیفر چلور سو شل دووشت یولس چلروشت دو سو یو
دا وصل پارا هم دومره پا نور خپرونو که موز ما همکاران ملتیا کهی
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سپرلیو په دوو موټرونو کې چاودنې وشوې چې له کابله یې لږ تر لږه نهه تنه وژل شوي دي په دې چاودنو کې چې ویل کېږي قربانیان شیعهګان دي دیارلس تنه نور ژوبل شوي هم دي د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزارت پرون له یو چینایي شرکت سره د کابل د سبز ولسوالۍ په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک د جوړولو موافقه لاسلیک کړه د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې صنعتي پارک کې به د بیجنګ ننګرهار د تولیدي او تعمیراتي شرکت له لوري د پیروزي ښارګوټي په ختیځه برخه کې یو نیم سل فابریکې جوړې شي په خبر پاڼه کې همدارز راغلی چې پر دې پروژې به 214 میلیونه ډالر ولګول شي او څه باندې دیارلس زره تنو ته به پکې دایمي او دیر زره نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه مرکز د کابل ولایت په چهاراسیاب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ ته خوراکي مواد وویشل د امریکا ولسمشر جیو بایډن به د اوکراین د ملاتړ لپاره له کانګرس څخه د 3 میلیارد او 300 میلیون ډالرو د تصویبیدو غوښتنه وکړي بایډن وویل دا پیسې اوکراین ته د خپلې خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروري دي او د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي ستولتنبرګ پرون په بروسل کې یوې غونډې ته وویل ناټو باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسي دا احتمال شته چې دا جګړه میاشتې میاشتې او کلونه دوام وکړي د دا هم ویل چې ناټو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نویو لویدیځو وسلو ډک کړي لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشه اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
نن د ثور پر ومه او اتمه بحث کو لدی دو تاریخی ورځو افغانانو څست کړي څست کولای شي احمد شبرګم پرې خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم څلور څلوېشت کال مخکې د راډیو افغانستان عادي خبرونه قطع شوې د دې پر لپسې نغمو په منځ کې د خلق ګوند غړي اسلام وطنجار د سردار محمد داود د حکومت د سقوط خبر ورکړ
زمونږ نظام لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد ورستنې بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد
د دیارلس او پنځوسم مریض کال له کودتا څوارلس کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدین کابل ته ننوتل د خلق او پرچم ګوندونو د ورستي واکمن ډاکټر نجیب الله پرزای صفقت الله مجددی په اسلام آباد کې د مجاهدینو ترمن د شوی تړون لمخي د دوو میاشتو په مخاولس مشر شو مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی وو چې واک په سولې ایستول په کابل کې نوی حکومت ته انتقال شي هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ خو دا سوله ونه شوه او دا تړون تطبیق نه شو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د 1983 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزوري شو د 1983 کال په دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تني کودتا د حکومت نور هم لپشو غورځاوه او د ببرک کارمل د ملاتړ لوري د نجیب الله د حکومت ته کمزوري کېدو هڅو د دې حکومت وروستي ستنې ړنګ کړې داخلي اختلافات او کچرته د خلق او پرچم حکومت ړنګ کړی وي د مجاهدینو داخلي اختلافات هم د دې سبب شول چې په 1989 میلادي کال کې طالبان د مجاهدینو حکومت نسکور کړی اوس ته هم دې ړنګ شوی حکومت د بریا ورځ طالبان المنسی مشهوره مقوله ده چې تجربه انسانانو ته ډیر څه ورسره کوي خو کله ناکله یې بار دروند وي په افغانستان کې بیا دا بار دومره دروند دی چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیسته، په میلیونونو انسانانو بې کوره کړي، په میلیونونو انسانانو د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کړي، په میلیونونو یې مایوب کړي او کونډې کړي، اقتصادي زیانونه یې پرې باندې. نو څه باید زده شي چې داسې ناورینونه تکرار نشي؟ د بحث لپاره مو دلته د میلمنو ته بلنه ورکړي. شتمکی کړو خیل د رنګ شوی ولسی جرګې کړي او د چارو شنونکي پوهان ودیر صاحب د سیاسي علومو استاد، محمد صدیق پتمن د سیاسي چارو کتونکي، او ډګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هغه هوایي ځواکونو پیلوټ چې چارواکي به لوي وسایه بل ځای ته انتقالول. د میلمنو هرکلای کوم. خبرونه ته شرغلی لمړی به د پښتنه له اغلی کړو خیل څخه وکړم. د ملګرو ملتونو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت اولی و نتوانی ده چه د بیننسوان د سولی د ترون دفاع وکړي.
لومړی دا چې واټن چې د حکومت او د خلکو ترمنځ، هغه د ډاکټر نجیب الله حکومت هم نشو کړای د واټن لبین بي سي او د خلکو اعتماد بیرته راجل کی. باوجود چې ډاکټر نجیب الله ډیر کوشش وکړ چې څنګه هغه ټول د تاریخي اشتباهات جبران کی او واکان یو سولیز پایله ولري، او بل هغه نور کړی چې همدغه نه غوښته چې دغه باور رامنځته شي یا دغه برنامه کامیاب شي. په دې کې بدون شک د پاکستان کې مشته جهادي تنظیمونه او خصوصا د رشاته ایس ای په پوره قوت باندې تلاش کولو چې دې پایله داسې شي چې کوم شي چې پاکستان غواړي، او متاسفانه دغه تطبیق کوونکی یو وسیله خپل افغانان شو دغه پروسه د ناکامولو په خاطر.
او مننه استاد صاحب، کستاسو نظر واخلم، څه شي دې باید شو چې د بیننسوان د سولې تړون ناکام شي او ډاکټر نجیب خصوصا ونتوانی د چې د دې دفاع وکړي؟
همیشه په فصل دې تړون نجیب هم دا شکایت کاوه چې موږ ته خو وصل نه راځي نور، او په موږ باندې کړی دي، مګر موږ چې ګورو د تورخم دا او د سرحداتو د افغانستان نه د پاکستان خواته همیشه وصل راځي، حمله زیات شوی دي، جنگونه زیات شوی دي، او داسې ښکاری چې دوی هغه تړون ته وفادار نه پاتې کیږي او دوی ادامه ورکوي چې په زور ونیسي. نو زما کل هم همدغه دی او تصور م همدغه دی، خبرې همدغه هماغه وخت هم کړی دي، حتی غربي هیوادو ته هم تللی ما، امریکا کې مې هم خبرې کړی دي افغانستان دس کې چې ولې تاسې یو بل حکومت ته چې غواړي چې جوړ شي او نجیب سره اور سره پخلا شي او نه راولي، هغه په زغرده مونږ ته وویل چې مونږ غواړو نجیب نسکور کو، نه دا چې نجیب سره کنار شو او یا جوړ او روغ وکړو.
مننه استاد صاحب. پټمن صاحب، تاسو څه باور کوئ چې ولې د بیننسوان د سولې تړون د ډاکټر نجیب له لوري دفاع نشو؟
د بیننسوان ماموریت شو دا متاسفانه د سرمنشي د ملل متحد ماموریت شو، د جنرال اسمبلی نه مشروعیت اخیسته، نه د امنیت د شورا نه، نه ډاکټر نجیب په بین المللي او نړیوالو چارو کې یو اساسي مشاور لري او نه خپله په دې پوه شو چې د یو بې واکه ادارې چې هغه اجرایي صلاحیت لري مامور څنګه کولی شي یو کار کې چې او جنګي مسله حل کې اساسي تشه په دې کې و چې د بیننسوان د ماموریت تر شا اجرایي ضمانت موجود نه و چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دی. یو دوم دا چې مجاهدینو د جنیوا په خبرو کې برخه نه لرله، نو د تجمن نو چې دا د جنیوا قرارداد دی، ومنل جنیوا قرارداد د پاکستانیانو او د امریکایانو او د روسانو ترمنځ هغه شو د وخت شوروي ترمنځ شو، او چې هغه کې مجاهدین ملزم نه وو، ځکه چې دوی ته په چانس ورنکړ شو چې په هغه کې برخه واخلي. دریم که ستاسو په یاد وي، په هغه وخت چې د بیننسوان ماموریت جریان لري، د استاد رباني په مشرۍ باندې د مجاهدینو یو هیئت مسکو ته لاړه او مستقیمه د مسکو سره خبرې وکړي، او عملته استاد رباني په خپل مرکه کې وویل چې تر دې وروسته د ملګرو ملتونو ماموریت ته ضرورت نشته، اینده د مجاهدینو د حکومت پر رامنځته کېدو کې څومره چې پاکستان نقش لري. همدومره د استاد رباني د مصاحبې په استناد د وخت شوروي روسانو هم نقش لري چې د استاد رباني مرکه د سند دی او دا غواز وسم پارشفونو کې پروت دی.
مننه پټمن صاحب د ډګروال نورالله نسیمی څرګندونې وړاندې اورو چې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ وو او له چارواکو سره یې نږدې کتلی دي، خو مخکې تر دې چې نسیمی صاحب ته ورشو د سیاستوال سید اساق ګیلانی نظر لرو چې دای وایي چې له بنن سیوان سره همکاري کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت په سولیز ډول بل حکومت ته انتقال شي.
زه او زما یو سملګری مونږ بنن سیوان سره کار کاوه چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت نشي ما قبل انتقال دی، ما قبل انتقال په دې معنا و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي بعد لغې نه استعفا وکړي، او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بې طرفو خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
د اساق ګیلانی څرګندونه به ډګروال صاحب نسیمی، تاسو په هغه وخت کې چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط کاوه چارواکي مولا یو ځای بل ځای ته انتقالول، په هغه وخت کې کپلند تاسو ته وایي چې وضعیت څنګه وو د ډاکټر نجیب حکومت ولې نسکور شو، تاسو څه لیدل؟
د کارمل پلویانو ډله د روسانو په تاریخ د ډاکټر نجیب الله د دولت په مقابله باندې راو پراول شول، او په هغه نتیجه کې ډیری خلک چې وو په نظامی قوتونو کې لوړ منصبونه درلودل لکه نبی عظیمی، لکه جنرال دوستم، لکه جنرال مومن اندرابی، او ډیری نور جنرالان چې په د امنیت ملي په وزارت کې وو د کارمل پلویان وو. د دوی په خوځښت باندې چې جنرال مومن په اول قیام کې ګډون وکړ او د دولت په مقابل کې ودرېده، بیا وروسته دوستمو مسره شو، بیا سید منصور نادری هم چې د اسماعیلیه تبارو مشر وو هغه هم ورسره وو، او د دوی پټې اړیکې له احمد شاه مسعود چې د نظار شورا
نسیمی صاحب دغه اړیکې چې تاسو ادا کوي چې دوی له احمد شاه مسعود سره اړیکې لرلې، دا اړیکې تاسو له نږدې لیدلې دي؟
کله چې دوی د دولت په مقابل کې قیام وکړل، بیا د دوی هلیکوپټر غوند چې وو په مزار شریف کې درې سوه اتیا وم غوند، هغه سلبس اعتماد شو د دولت له خوا، او عین زمان هغه جیټ د جیټ پیلوټان چې وو په د مزار په هوایي ډګر کې هغه هم به صلاحیت سول، بیا موږ د کابل نه واستول سوال ته د دوی پرسونل، او د هغه غوند کمانډان هم چې وو هلال الدین هلال تللی وو حیرتانو کې له مومن سره وو جنرال مومن سره، او پرسونل یې اجازه نه درلوده چې اتاقو نه وځي میدان ته راشي، یعنی هلیکوپټر د دوی وي خو پروازونه موږ کوله، نو ځکه هغه خپل حیاتان هم چې تللي وو هغه حیاتان هم خپل ځان سره یو ورځ دوستم پورې ورسوه په جرقدوق سیمه کې چې د دوستم قرارګاه والته، په دغو کسانو کې محمود بریالی وو د کارمل ورور پای کارګر، بل یې وو نبی عظیمی چې معاون د وزیر دفاع او قومندان د ګارنیزن د کابل وو، فرید مزدق او نجم الدین کاویانی، او دغه پنځه نفره چې ما ته ستدر وخدل دا مخفل له مزار شریف نه د شبرغان لوري ته په جګړو دوک
دغه ورو سره نسیمی په هغه وخت کې خو ډاکټر نجیب جنرال نبی عظیمی د یو هیئت په مشر دوستم تاسو ولې و چې روغه جوړو کې، نو څنګه تاسو دا کوي چې دوی هم په دې کې شریک وو؟
د نجیب اشتباه هم دا و چې په دغه ګروپ باندې اعتماد وکړ، د دوی هغه خبرې چې له دوستم سره په جګړو کې وکړه چې ما سره تللی وو بیرته ما راوستل، دوی بیا دروغ خبره په بل شکل نجیب ته وویل، ډاکټر نجیب ته هغه دا و چې هغه ته ورته ویلي وو چې تاسو فقط جماعت څخه چې قومندان دی شمالي صفات وو هغه له دنده ګوښه کوي کابل ته وبولي، بیا موږ د تاسو سربازان یو د تاسو تر امر لاندې وظیفه اجرا کوو، په دغه خبره باندې نجیب وغولېد د دوی ټیم له لارې، بیا کله چې دی وغولېد دغه یتان چې کابل ته لاړل فقط په سبا د شپې په لسو بجو باندې د انتونوف 2 ترانسپورټیک نظامی تیاره راغله مزار شریف ته او جمعه تک د ډاکټر نجیب په دستور کابل ته لاړ او کله چې دی کابل ته لاړ بیا سر له سبا دوستم په مزار شریف باندې یرغل وکړ چې هماغه وخت موږ په دادی کې وو او د مزار شریف اتلسم فرقه هم نږدې پروت وو همدغه د دادی هوایي ډګر کې چې موږ وو بیا تقریبا د قومندان د فرقې د اتلسم چې وو هغه هم د نجیب پلوای وو دای ډیر جنگ وک خو بل اخر زوري ونه رسیده دای مات شو او کله چې دوستمیان فرقې ته ورنډ نه نسول بیا دغه قومندان د فرقې په خپل دفتر کې دای مو وژه فقط تقریبا نیمه شپه وه چې دوستمیان ټول را ننوتل په دې دادی کې بیا موږ هم ورسره اسیران پاتې شو شل ورځو پورې موږ هم ورسره اسیران وو دا خبرې چې زه تاسو ته کوم دا د ما د سترګو لیدنې دي چې همدغه کیسه وه
مننه نسیم صاحب مننه ازادي چپو کې پروګرام دی پروګرام د ساور ووم یا وتمی ته ځانګړی شوی دی په دې خبرونه کې مو میلمانه دی پوهن ودیر صاحب شینکی کړو خیل محمد صدیق پټمن او د ګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ لږ خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکړو
ازادي چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
وس په د ساور ومی تراشو په هان صاحب تاسو څه فکر کوی چې د ساور د ومی د کودتا پاتون انقلاب هر څه چې ورته وای علت سو
په حکومت د شهید سردار داوود کې دوی یو څه سلام قیود وځکل د مظاهره باید نه وي شعارونه باید نه وي او ډیر شه ازادګان سیاسي نور یو موده د فاربند کړل او یو څه بقرګانې هم چې د حزب دیموکراتیک خلک کړي وي هغه هم یو سفر نه باد چې د ایران نه شروع شو بل اخره په غربي مو ایوادو مصر او سعودي او په پاکستان کې ختم شو په کونړ کې بیانې ورکړه بیرته کابل ته راستون شو نو د فکر د داوود خان د نورو ایوادو تغییر کړي او چې تاسو نه روسان د قدرت نیسی او یا لاسپوڅي قدرت نیسی نو هغه یو سلسله اقدامات هونی ول چې د حزب دیموکراتیک خلق د غړو لاس د حکومت د خطا کوو په شمول د عدم اجازه د مظاهرو د ازبیانو د خوا یا د هر چا د خوا چی وي هماغه و چې د میر اکبر خیبر د حزب دیموکراتیک خلق د لوی استاد ترور رامنځته شو چې وروسته ثابتېږي او ویل شوي دي چې دا خپله دوی لپاره دی چې سیاسي استفاده تر وکړي په خپله حزب ترور کړی دی ولې چې هغه مخالف دی د دې او چې حزب باید داوود خان سره قدرت کې شامل شي ول چې بیا به آینده نه لري نو د هغه په بانه باندې چې دا نظام وژلې ده یا ترور کړی ده دی په سلهاو زره په لاساو زره مظاهره خلکو ته ټول افغانستان کې راوستل پاین ورځ په کابل کې هم مظاهره تر هغه د ختمولو پورې میر اکبر خیبر خبره پورې بوتله او ضد حکومت شعارونه ورکول هغه او چې سردار داوود ایدوی هغه مشران نظارت خانه کې واچول او خپل جلسه نیول چې دوی مقابل کې به آینده څه وکړو دوی قومانده او هر څه د کودتا کول داوود په مقابل کې هم آماده و مغه او چې وطنجار د ټانک سره د پلچرخي نه د څلورمې قوا نه راووته او په حق باندې حمله شروع کړې په وام د سور باندې
مننه اغلی کړوخیل کچیرته د داوود خان د واکمنۍ د جمهوریت جنو ټکو تراشو مثلا د دله جمهوریت سره په افغانستان کې هاشم میوندوال اعدام شو له یو شمیر نورو پوځیانو سره احمد شاه مسعود پاتون وکړ ګلبدین حکمتیار قیام وکړ یا پاتون وکړ او برهان الدین ربانی هم پاکستان ته مهاجر شو یعنی دغه سیاستوال له د سره مخالف شو آیا دغه پیښو د حکومت په کمزوري کېدو کې نقش درلود چې کله کودتا پکې دا او چا دفاع ونه کړ
داود خان شهید هم خدای او بشي اروپا اروپا اصلا هغه دیکتاتوري شکل ځانته غوره کړل او کوشش وکړ چې نور سیاسي حرکتونه یا احزاب یا مغټول بانکي او فقط یو کوم حزب چې دوی خپل درلودل هغه غوښته چې په اسلام حاکم اوسيږي او د نورو څیرو یا د نورو اشخاصو چې مامدار دوی متاثر او یا شانته ارتباطات درلودل د منطقې استخبارات یا نور ملکونو سره دی په ساده ترجمه کوي مثلا د خپل بقا لپاره یا د راتلونکي لپاره دی باید د فرانسان څخه ووزي او بلچته میشي نو معلومدار چې نورو په سیاسي حرکتونو خپل ژوند یا رهبری الته مسنځانه مسنې سو معلومدار هغه هم د تحرکات په لار واچلو او د جیسو خواتل تر څو پورې وکړي شي د نورو په همکاري باندې دا خپل مخالفت یا خپل سیاسي د لوټه په څنګه ژوندې وساتي تر څو پورې پراتونکو کې د اوتخان یا د اروپا په دغه هيڅ حکومت وننګوي نو معلومدار د خطو بایس دي شو چې مثلا د حکومت چا پکېته لکه یا د مخالفت مخالفینو په زیاتولو کې منفي رول ولوبوي
مننه پاتمن شپ تاسو څه فکر کوي دغه پیښه مثلا د اخوان المسلمین د ګوند مشان مهاجر شول احمد شاه مسعود قیام وکړو ګلب الدین حکمتیار قیام وکړو لکه مخکې چې یادونه وکړه دغه پیښو د داوود خان د حکومت په کمزوري کېدو کې ونډه لرله
شبر سره ګورې داوود خان چې کله قدرت وکړه په افغانستان کې د دیموکراسي لسیزه وا او قرار دا و چې احزاب رښتو کې او د ډاکټر موسی شفیق حکومت او چې هغه ژمنه کړې و چې د احزاب قانون په پاتې توشي کې او احزاب په قانوني باندې فعالیت داوود خان په دې وخت کې کودتا وکړه په حقیقت کې د دیموکراسي خفه کړه یو داوود خان شخصي ژوند دی او د هغه تقوا د وطن سرمینه د جلار دی یو د هغه د سیاست کمزورتي او غلطي او اشتباهات دي داوود خان غیر متوازن سیاست وکړ په افغانستان کې راستیانه وټکول او چاپیانو ته رشوت ورکړ داوود خان د کودتا په لومړیو کې ټول پرچمیان ولسوالان شو په ولسوالیو کې او په اردو کې پرچمیان او خلکانو په البته خلکانو د پرچمیانو تر وزر لاندې رشوت وکړ او د داوود خان دوره په حقیقت کې د حزب دیموکراتیک خلق د پرورش دوره و او د راستي سیاستوالو د وهلو او د تکول او ملي سټیج خپل داوود خان ونیو ملي سیاستواله په دې کمزوري تر چې د انقلاب ملي او غورځنګ ملي په نامه هیڅ جوړ ک دا څنګه دونیو ملي سیاستوال شوار دوا خص ملي شوار په خپل واخصه شامل نه کړ شو راشته نه وټه کول او چاته نو ته رښت ورک چې د لخره دا نه متوازن سیاست د دې باعث شو چې د خپل هم د شهادت جام وڅکي او افغانستان نیوي بلې د غمیزي تور داخل کی چاغه د ثور د ومه کودتا وا چې هغه هم د دې نامت نامتوازن سیاست په نتیجه کې رامن شو مخکې د دې نه چې کومونستان کو شو تصفیه کی په اردو کې د ضعیف نفس او د دفاع د هغه وخت نشنا تر دې رسولي د هغه کومونستان چې په رشوتونو په اساس باندې د اردو د سیمن فلانو سره اسناد شته مثلا قادر په احتیاط کې و دراوسته به ته دغه د هوایي قواو درستیزول مقرر کړی دا هوایي قواو کمانډا پلاس کړل او تنجار باندې صورت سره ضعیف نفس خلکو باندې تکیا کومونستان باندې تکیا ملي شتیش په دروغو په خپل نیول او دراستانو تکول د دې باعث شو چې د ثور غنیزه په افغانستان کې راشي
مننه پټمن صاحب ډګروال صاحب نسیمی و بخښي زه په دې نه يم خبر دی داوود خان په وخت تاسو زده کړی کولای کنه هغه وخت مو هم کار کاوه
مه د داوود خان په وخت کې زه د مکتب په دویم سیس کې وم او هغه ورځ مې ډیر ښه په یاد دي ځکه چې پلار مې د دغه ګوند غړی وو او دای په بګرام کې و وای صاحب منصب وو په هغه ورځ چې دایره ټول د ثور د کودتا ورځ مې ډیر ښه په یاد دي هغه تیارې چې راتلې بمبردونه کوله مې په چتون کې خپل کور کې وو خو د ما پلار چې وو دغه ګوند غړی وو مګر دوی خو غوښتل چې د سم نظام رامنځته کړي مګر دا زه فکر کوم چې دغه انقلاب هم چې وسو دا یو داخلي توطئه وه دغه د میر اکبر خیبر ترور کېدل دا د کارمل د ما په د معلوماتو په لوازی نه د کارمل د ډلې لخوا دغه کار شوی وو ځکه چې دغه خپل د ګوند غړي تحریک کې د انقلاب او د پاتسون په لوري د داوود خان د دولت په مقابل کې
مننه مخکې پوهن صافی هم د مسلې ته اشاره وکړه. د خبرونه محدود وخت پاتې دی، په لاندو به ستاسو درنو میلمنو نظر واخلم. ډګروال صاحب نسیمی، ستاسو په باور په یوه وخت کې چې تاسو کار کوو د ډاکټر نجیب په وخت، په یوه وخت کې طبي خبره ده چې مثبت کارونه هم شوي دي، منفي کارونه هم شوي دي، وای چرته چې انسان به خامخا مثبت کار هم وي او منفي کار هم وي، افغانان دغه وخت له تجربه څه باید زده کړي چې اوس یې تکرار نه کړي؟
همیشه افغانستان چې وران شو د شخصیت پرستۍ له وجه نه، مثلا یو تعداد د کارمل په ترشا ودرېدل، بل یو تعداد د ترقی په ترشا ودرېدل، یو تعداد د حفیظ الله امین ترشا ودرېدل، دا د شخصیت پرستۍ علت د افغانستان د ورانۍ سبب وګرځېد.
مننه ډګروال نسیمی. پټمن صاحب، د ثور په مومه باندې چې کله پرچمیان لري شول او واک یوازې خلقیانو ته وسپارل شو، یا په پیل کې چې دوی دواړه سره یو ځای وو، تقریبا ټولې چوکۍ د دیموکراتیک ګوند د خلق او پرچم غړو ته ځانګړې کړې، لیکن تر ننه پورې افغانانو دا زده نه کړل چې کچرته یوازې په خپلو خلکو اعتماد څوک کوي، دولتونه نشي ټینګېدای. اوس هم همداسې دی، فرضاً د طالبانو په رژیم کې یوازې مولوي صاحبانو ته چوکۍ اختصاص شوي دي، دا یو ټکی. بل ټکی دا دی چې یوازې خپل مفکوره تر ټولو بره وګڼله، یعنی نورو خلکو ته د دوهم لاس په سترګه وکتل. فرضاً خلقیانو پرچمیان یو ډول مافوق، او نور افغانان په ماتریالیزم سوسیالیزم چې نه پوهیږي، د دوی په وینا هغه دوم لاس خلک. فکر نه کوي چې لږ تر لږه دغه دوی تجربې نن هم افغانانو نه دي زده کړي؟
شبر صاحب، ما په خپل صفحه کې په دې باندې ولیکنه کړې، په افغانستان کې د یو ګوندي سیاست ناوړه پایلې د تاسو باندې دا پایل داود خان وکړه، او خلقیانو ته کودتا وکړه، او مجاهدین هم په همدې لار باندې راغلل، او وروسته زموږ جمهوریت هم چې وو هلته عذاب وروسته نه کړ، او نن چې طالبان دي هم هماغه سیاست دی چې مثلا څلوېښت کاله وړاندې وو. دې سیاست په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړې. یو ګوندي سیستمونه او د خپلو ملګرو یا د خپلې ډلې سیاست افغانستان په قحطره حالت ته دی، هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، او هم د ملي روابطو په لحاظ باندې. وړاندیز مې دا دی په لنډه کې چې راځي یو جانانه مردانوار اعتراف وکړو چې موږ د خپل ملت په وړاندې باندې اشتباهات، خیانت او جرم کړی دی. د خپل ملت نه معاف غواړو، د خپل خدای جل جلاله نه معاف غواړو، د خپل خلق نه معاف غواړو. موږ دې وبخي تشهیدا د چرازي یو بل ومنو. هغه چې د پرون خلقه وو چې هر چې کې ما پنځه کاله پولیس شرخي کې تیر کړی، پورین تندې دې ور کوم، زما ورور دې هر جرم جنایت چې کړي کما کړي، ما دې افا کې کده کړي دې افا کوم. هغه چې پرون طالب وو انتحار کوي، نن ته قدرت کې دې بالکل په قدرت کې منم دې، مګر ما ومنه. هغه دا دې چې आवाज ته نشي کولای، دا تجربه خلکانو تکرار کړی، دا مجاهدینو تکرار کړی، او دا موږ په جمهوریت کې تکرار کړی، او دا داود خان هم تکرار کړی. یو د بل سرونه پړلی، راځي نور یو بل شتکو، یو د بل درناوی وکړو، او په افغانستان کې د افغانستان د ملت رایا، اراده او اساسي حقوق ومنو. پرته د دې بل لار نه لرو.
مننه پټمن صاحب. په هان صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ فکر نه کوئ چې افغانانو له دې څلور څلوېښت کلن تاریخه واکمنو افغانانو څه نه دي زده کړي؟ بیرته صحوه په صحوه تکراری،
هر حکومتي تر هر نام لاندې، تر هر مفکوره لاندې، تر څو اکثریت د خپل ملت خپل نکی او خدمت ورتهونه کی، او دا عمل کې ثابت نه کی، دوی داس نه لري، دوام نشي کولای. همدغه به تر څو چې دا ملت او د ازمکه او اسمانو همدغه خاورې مونږ به بده مصیبت دوچاری ته یو بزي بل برازي، هغه به نور خلق راولي.
مننه پون صفایت. اغلې کړو خیل لدی تیر څلور څلوېښت کلن تاریخ سزده نکړو، د افغانانو انجام به څه وي؟ د اوسنی نظام انجام به څه؟
د ټولو دوستانو د خبرو په تایید باندې باید وایم چې امیدوارم چې نور افغانان توپک ته نه وایي، نو په د بهرنۍ استخباراتو باندې یا په امساګانو باندې اعتماد ونه کړي، بلکې خپل ولس ته مراجعه وکړي، هغه خپله نظریه او مفکوره په زور په خلکو باندې تحمیل نه کړي، بلکې له خلکو سره یو مشترک کار وکړي، او د افغانستان ملي ګټې ته لوبېتوب ورکړي. هر هغه حکومت او دولت چې 50% نفوس چې ښځې دي، اغوی له نظر او غورځوي اغوی محدود کی اغوی کنټرول کی اغوی تعلیم له پرپختک نه په اسلام من کی د مطمئنه اوسې کی چې خپل مشروعیت لاسره نوړي او کوم زرم لري هغه به د لاسه ورکی او د افغانستان تبایی به اسګرځي کی دنیا تجربه دا ثابته کړې ده چې هر څومره چې د افغان او بخنه غواړم کومه چې په دې پنځونو په تعلیم باندې سرمایه گذاری وشي کار وشي مغمر بغاوت ملکونه به پرمختګ کوي او یو باسواده نسل به روزل کیږي چې باعث خوشبختی او پرمختګ ګرځي. غیر دغه نه به خودکامه مغروره دیکتاتوره او د بشري حقونو نقص کونکي حکومتونه به له نابودي سره بل اخر مخامخ کیږي.
ډیره مننه اغلی کړو خیل پوهان ودیر صاپي محمد صدیق پټمن او ډګروال نور الله نسیمی چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخسته. تر بل خبرونه مو خدای مل.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.